Radio.
السلام علیکم. یک شنبه ده د تلې لسم او د اکتوبر دویمه نیټه. لاند خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ هیواد کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته واورئ. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوې. د خبر پاڼه کې اجازه شوې ډیر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مهال کوي چې افغانان شکایت کوي ډاکټران له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفری نسخی لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قوله دي کې د دې وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیرې ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر کې زیاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې اوچا د 2500 امریکایي ډالرو په لګښت د 235 ځانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن د اکشن بل 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر ورکړی دی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هره اونۍ 2 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. څو ساعت وروسته لدی چې کیف اوکراین د ختیځ په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړل. د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خار څخه خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمان خار ته ننوتی دي. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویلي دي چې تر هغه وخت به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوندی وي. او لیونان څخه بلغاریا ته د غازو یوې نوې نلیکی پرون فعالیت پیل کړ. تمه ده چې دا به د روسیې د غازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وان دیرلین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نلیکی د پرانیستلو په مراسمو کې وویل،
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. له ګډې اروپایي حللارې پرته زموږ د ټوټې ټوټې کېدو خطر شته.
بلغاریې ته به د دې نلیکې له لارې له آذربایجانه ګاز ورورسیږي. سار مو په خیر. زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې ستاسو حرکت کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکي وايي باید اجازه ورنکړل شي چې افغان خوځو سره د طالبانو د لومړی واکمنۍ چلند بیا تکرار شي.
د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده.
وروسته تر دې چې پرون په کابل کې خزینه لاریون کوونکو وویل طالب وسلوال ورسره له تاوتریخواري ډک چلند کړی. یوناما له طالبانو غوښتي چې د سوله ییزو لاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. له طالبانو سره د شویو بشري مرستو د ویش دروڼوالي په اړه پراخې اندېښنې شته.
دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه چې هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالي فساد ډېر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
او اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روسي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغان جنو خوځو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ریچارد بنټ پرون په ډنمارک کې له یو شمېر افغانانو سره کتنه کې وویل، د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق غواړي. ریچارد بینت پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي وو چې هغه هم د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بینت افغان میرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښت لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو او د هغو د بېرته بندېدو راپورونو ته په اشارې سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. د پرونی غونډې کوربه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه د کابل په دشت بچي سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په وړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور له مخې په دې برید کې ټول 15 کسان چې ډیری انجونې وې وژل شوي او لاتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
اوریدل مو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په ډنمارک کې لیو شمیر افغانانو سره په کتنه کې ویلي چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خزو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. پر اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات د همدې غونډې په اړه له احمد تکل سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتنه ځوابوي.
ټول ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان فاجعه، یعنی په افغانستان کې د نقض حقوق بشر او فاجعه حقوق بشری او همدارنګه تروریستي جنایات چې په افغانستان کې ترسره کیږي، هغه جنایات چې پرون ترسره شو په کابل کې، په دا مصائب کې مفصل صحبت وشو او ټول ګډونوال نه تنه چې مشکلات د افغانستان مطرح کړ، بلکې د دې مشکلاتو د مقابلې په خاطر خپل نظریات خپل ولاندیزونه مطرح کړل.
د دې غونډې ګډونوال څوک او له کوم ځایونو راغلي وو؟
په دا جلسه کې تر 100 نه زیات د مختلفو سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، مسلکي نهادونو مسؤلان په حضوري ډول یا د زوم لار نه یا په تحریري ډول اشتراک درلود. تقریبا تر 100 نه زیات نهادونه د جلسې سره امنوایی او امغږی درلوده. اکثریت ګډون کوونکي په جلسه ځوانان، د ښځو فعالین او همدارنګه د فرهنګي نهادونو مسؤلان او سیاسي شخصیتونه اشتراک درلود. د ټول قومونو استازو اشتراک درلود، یعنی د ملی لحاظ نه، د قومي ترکیب لحاظ نه ټول اقوام په دا جلسه کې ګډون درلود او ټول په یو غږ او یووالي د افغانستان د ملي منافع پر بنسټ، د افغانستان د ملي او مسالی او د دفاع په خاطر خپل امغږی او یووالی مطرح کړ.
او په دې غونډه کې کومې فیصلې هم وشوې کنه؟
د دې فیصلې تصامیم په یو استټمنت او یا بیانیه کې هغه شوې ده چې ډیر ژر به خپریږي او مطبوعات ته لیږل کیږي د حقوق پوهانو ټولنې لخوا.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر امیر عبدالواحد سادات چې پرون یې په ډنمارک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي سره یو ځای د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه د جوړې شوې غونډې د اهداف په اړه متکل سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د طالبانو غوښتي دي چې د سولې زولاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. پرون د کابل په دشتي بچي سیمه کې د تیر ورځې د برید د غندنې په تړه یو شمېر معترضو خوځو چې لاریون یې کاوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایي ډزې کړې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له طالبانو غواړي چې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د له تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنوونکي دي. د یوناما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولې ایزو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوې. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حملې د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همداراز ویل تر څو چې ځانمرګې حملې وي خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حملې کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریرې کړې کوي. د وزارت پرته لدې چې د ځانګړې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا دسیسه ده. پاین حال کې د کاج په خوونیز مرکز کې د جمعې ورځې د 14 د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نقیز شمیرې ورکړل شوی. یوناما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان دي. یوناما هم در ویلي چې په 15 وژل شویو کسانو کې له 6 زیات نجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو مخکې د 6 کسانو مړینه تایید کړې وه، خو فرانس پرس خبري اژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غوړي په راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې 14 کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس سپورت. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیمبیا ترمنځ کیږي. هغه افغان لوبډله چې د دې جام یو له مهمو لوبډلو بلل کیږي له خورا او له خورا قوي لوبډلو سره ګروپ کې د هیله خی چې خېلو به وکړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبر د خپل راپور په پیل کې هم دې پښتنو ته ځواب وایي.
د شلوریز د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2009 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او آسترالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې 6 پیړیو کې چې د کرکټ لوبې د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې، د 19 پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوال شورا له رامنځته کېدو سره نړیوال مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د 6 ورونو په لومړیو 2 نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه وروسته دې جام تلار وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې 6 کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو ځلی شي.
تیاریان الحمدلله خی دی، آمادگیانی د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. 15 شپاره سورځ تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې 2 ترسره کې دغه کیمپ کارنټین تمرینات، نو انشاءالله آمادگی هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22 له انګلستان سره وکړي. 4 ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نورې هغه لوبډلې بل دې ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوي پړاو په سیالیو کې وروسته دې ګروپ ته راځي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالویش منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټرن ویس او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کال کې به آسترالیا او نیوزیلند کې دا لوبي وشي، او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورونو د نړیوال جام قربانه شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د اوکراین د انرژۍ د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلي د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکراین او د دې اټومي بټۍ امنیت ته جدي ګواښ سره مخامخ کولی شي. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د اوکراین د اټومي انرژي لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پروند د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او وینیو. د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهاله امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کېږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ څلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولې. دا هغه سیمې دي چې یا ټولې یا ځینې برخې د مسکو تر ولکې لاندې دي. خغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنجشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیځ دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو په ترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولی، سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د انرګو اټوم مشر پیترو کوتین د موراشوف د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتی ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلي دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدې چې په افغانستان کې د بشري مرستو د لګښت درنواړي په اړه د اندېښنو په اړه یو تفصیلي راپور خپور شي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي چې مهم ټکي احمد شیبر راوړوي.
ایرو ایشیا یو خبرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د هند نوې ستراتیژي یا په افغانستان کې دوه مخه لوبه په دې مطلب کې راغلي دي چې په تېرو شلو کلونو کې هند په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان پر ضد له عمده لوبغاړو څخه و. ایرویش ریویو وړاندې لیکي کله چې پروس اشکال طالبان بیا پر کابل واکمنان شول، د نوې ډیلی لپاره سخت شوه چې د پاکستان پر ضد په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورکړي. خبرونه څرګندوي چې په سیمه کې د هند د برلاسي نظر دغه هیواد هڅولی دی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د پښې ځای پیدا کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت خبر ورکړ چې په کابل کې بیا خپل سفارت پرانیستی دی. د ایرویش ریویو په مطلب کې بیا راغلي دي چې د هند لومړی ګام افغانستان ته د بشید مرستو استول وو. تر هغه وروسته د هند بهرنیو چارو د وزارت پلاوی کابل ته ولاړ. هغه وخت د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د هند پلاوی سفر د کابل او نیو ډیلی د اړیکو ښه پیلامه وګڼله. طالبانو د هند له دې پلاوی وغوښتل چې نوې ډیلی په افغانستان کې د خپلو نیمګړو پروژو کارونه بیا پیل کړي او خپل ډیپلوماتیک حضور دفاع وکړي، همدارنګه کنسولي خدمات پیل کړي. د یوریشیا ریویو په مطلب کې راغلي دي چې هند لا هم پر خپله سیمه ایزی تګلارې ټینګار کوي او دا تګلاره د افغانستان د جیو ستراتیژیک پر موقعیت متمرکزه شوې ده. خبرونه وړاندې لیکي طالبان هیله مند دي چې له هند سره به ډیپلوماتیک روابط د دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي او له طالبانو سره د هند نږدې اړیکې به نوې ډیلي ته دا واک ور په برخه کړي چې په افغانستان کې له پاکستان سره سیالي وکړي او د هند سیال چین به هم اړخ تکړي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل تصویر ورکړی او لیکي لارې کوڅې له خلکو ډکې دي، خو د خراب اقتصاد له امله پر دوکانونو هغسې بیروبار نشته لکه پخوا چې و. د کافي شاپونو دروازې پرانیستې دي چې څوک ورشي، خو طالبانو ورته ویلي دي چې موزیک به نشخوئ چې له دې امله ډېر خلک نه ورځي. ورځپاڼې ته د افغانستان د پلازمینې دا تصویر د نیلا په نوم یوې مېرمنې ورکړی دی. کله چې طالبانو لومړی ځل په 1996 کال کې کابل ونیو، نیلا 15 کلنه وه. هغه وخت د دې کورنۍ مهاجره شوه. اوس نیلا 30 کلنه ده. پروسه شکل چې کله د اګست په 15مه طالبان د دوهم ځل لپاره پر کابل واکمنان شول، نیلا داسې فکر کاوه چې دا پلا طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوي حکومت خلکو ته وویل چې د 2000 شلمو کلونو طالبان د 1990مو کلونو د طالبانو په څیر نه دي. دوی تغییر کړی دی او د ښځو حقونو ته درناوی کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي نیلاب دوې لونې لري، 13 کلنه آروي او 11 کلنه راهیل. راهیل چې کله سهار ښوونځي ته ځان چمتو کوي، آروي شاړي چې د همدې لپاره نیلاب راهیل هم له ښوونځي وایسته. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي د نړیوالو او په کور دننه د ګڼو افغانانو د غوښتنې سربیره بند ساتلی دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زنیت سارون کې وایي لا هم شک لري چې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشري مرسته په شفاف ډول لګول شوی. امریکایي چارواکو تیره اونۍ وویل د 2020 میلادي کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، له افغانستان سره د دوی د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. تیره اونۍ هم په یو آنلاین غونډه کې د ځینو غیر دولتي مؤسسو استازو پر دې بحث وکړ چې د طالبانو له مداخلې پرته له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې څنګه مستحق کسانو ته ورورسوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد په دې باور دی چې په کار ده له افغانستان سره د کېدونکو بشري مرستو د څار لپاره یوه درېمګړې اداره جوړه سي. عبیدالله بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ښایي د دغه سي یوه میکانیزم د نه موجودیت په صورت کې مالي فساد ته لاره هواره سي.
بهتره لاره به دا وه چې که یو مشترک نهاد جوړ سه او د دواړو اطرافو له طرفه او یو سنه سه شفافیت او مراقبت مراعات سوی و، دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سه هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي، نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
پخوانی خبریال او د سیاسي مسایلو شنونکي قریب الرحمن شهاب وای د نړیوالو د بشری مرستو رسونې لپاره لا هم څرګنده تګلاره نه تر سترګو کیږي.
له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه باندې هیڅ واضح منظم او یو سری پلان او برنامه او میکانیزم نشته چې وخی دا مرستې کوم خلکو ته د کوم احصایې له مخې او په کوم اساس باندې ویشل کیږي او د چا په لاس ویشل کیږي. یوازې د رسنیو همدا خبر دی چې نقدي مرسته وشوه او د یو خصوصي بانک ته تسلیم شوه.
که څه هم د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د طالبانو د مداخلې راپورونه ورکول سوي، تیره اونۍ په یو آنلاین غونډه کې د جرمني، ناروې، بریتانیا او څو نورو هیوادونو هغو غیر دولتي بنسټونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې. په جرمني کې یوې سرچینې چې په دې غونډه کې برخه درلوده د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې بحث وکړ چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې تر ډېره مالی دي څنګه د طالبانو لا غیز پرته اړو کسانو ته ورسول سي. دا بحثونه داسې مهال پیل سوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست تیره چهارشنبه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو بحث کې وویل د 2021 نه د کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره د واشنگټن د بشري مرستو اندازه 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. واشنگټن دغه مرستې په بیلابیلو پړاوونو کې اعلان کړي دي.
موږ له افغانستان سره د څه باندې 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسوله.
واشنگټن د دغو 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو د اعلان پر مهال ویلي و چې له دې جملې به 119 میلیون ډالره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بودیجې او 208 میلیون ډالره د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د بشري مرستو د څانګې لخوا ورکړل سي. امریکایي چارواکو ندي ویلي چې دغه اندازه مرسته یې له کومې طریقې افغانستان ته لیږلې، په مشخص ډول یې کوم ادارو ته سپارلې، او پر دغو مرستو د طالبانو کنټرول یا نفوذ څومره وو. د افغانستان بانک هم چې د طالبانو په کنټرول کې دی، وخت نا وخت د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې تر ډیره د نقدو پیسو په بڼه ورسیږي. د افغانستان بانک ویان په دې باب د نور وضاحت ورکولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه بانک چې دغه مرستندوی هیوادونه نه مشخصوي تقریبا هر اونۍ د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر هم ورکوي چې عمده هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا هر څه لکه نور نړۍ په آنلاین بڼه نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د مرستندویو هیوادونو دغه ډول بشري مرستې چې اندازه یې زیاته هم ده، ولې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته انتقالیږي؟ قمر بنسټ چې په افغانستان کې فعالیت لري مشر یې رحمت الله نوروز وایي عمده علت یې د افغانستان د بانکي سیستم ګډوډېدل او افغانستان ته د نړیوالو انتقالاتو محدودېدل دي.
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډېر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډېر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو.
روس له هغه چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام له سختو ستونزو سره مخامخ شو چې نړیوال مالی انتقالات ټکنیسول او د بانکونو ګډونوال هم د پخوا په څیر په اسانۍ له بانکي خدماتو ګټه نسی اخیستلی. اوس چې د افغانستان بانک ته د نړیوالو بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه ورکول کیږي او په هغو کې د امریکا مرستې هم شاملې دي، معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم لاري تر اړو کسانو راسول کیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به خپلې بشري مرستې د